په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې ازادي رادیو اوري د ازادي رادیو د خبرونه ډیره برخه د مخکخو خزو پروګرام ته ځانګړې شوې په څو شبو کې زموږ همکار ملالای بشیر مختوری خو پایل زنوري اس نوري د سات په مهمو خبرونو کوم د اقتصاد او سولې انسټیټیوټ افغانستان په پرله پسې ډول دریم کال لپاره هم د ترګرۍ له تر ټولو ډیر ځپل شوو هیوادونو یو بللی دی. د انسټیټیوټ په نوي راپور کې چې د ترګرۍ نړیوالې ډلبندۍ پوزیټیو پیس انډکس په نوم خپور شوی، افغانستان له هغو هیوادونو بلل شوی چې ترګرۍ پرې ناوړه اغیز کړی. د مثبت سولې په نوم د راپور له مخې د نړۍ د 163 هیوادونو په فهرست کې افغانستان په 153 درجه راغلی. د طالبانو حکومت د راپور په خبرګون کې ویلي چې موندنې درست نه دي او طالبان نه په ترهګریزو فعالیتونو کې لاس لري او نه هم ترهګر دي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ویل افغانستان اوس امن شوی او جګړه کې نه دی. نوموړي د غراز له اسلامي دولت ډلې یا داعش سره د احتمالي جګړې خطر هم رد کړ. ویل دا ډله په افغانستان کې فزیکي حضور نه لري چې ګواښ وانګیرل شي. د افغانستان د بوسکشۍ د لیګ دریم پړاو سیالۍ پرون د کندهار په بریا سره پای ته ورسېدې. پایلوبه د کندهار او کندوز د لوبډلو ترمنځ و چې کندهار د 2 امتیازونو په ترلاسه کولو سره د دې لیګ اتلولي خپله کړه. په ملي ټلویزیون کې د بوسکشۍ د لیګ ډایرکټر یونس مومن له ازادي راډیو سره په خبرو کې پایلوبه په اړه وویل
د بوسکشۍ لیګ دریم پړاو فاینل د کندوز او کندهار ترمنځ و چې کندهار وشکوي د 2 امتیازو په خستو سره د دریم پړاو لیګ اتلولي خپله کړي.
د بوسکشۍ لیګ له دریو کلونو راهیسې د افغانستان د ملي راډیو ټلویزیون په ملاتړ پر ملي ټلویزیون خپرېږي. سږنی لیګ د کپ په 15 نیټه پیل شو او سبا یې وروستۍ ورځ ده. د روسیې پوځ وایي د اوکراین په پلازمېنه کیف او نورو ښارونو ماریپول خارکیف او سمیکې اوربن اعلان کړی چې پر اساسي ملکي وګړي وکولی شي چې له خپلو سیمو وزي. دغه اعلان وروسته له هغې کېږي چې له دې یوه ورځ مخکې د ماریپول له ښاره د ملکي وګړو د وتلو هڅې د اوکراینی چارواکو په وینا د روسیې د پوځ د بمباریو له امله ناکامه شوې. په عین حال کې تمه ده چې د نن د اوکراین او روسیې ترمنځ دریم ځل لپاره د سولې خبرې وشي. دا په داسې حال کې ده چې له دې یو ورځ مخکې د اوکراین له دریم لوی ښار ماریپول څخه د ملکي وګړو د ایستلو لپاره اوربند ناکام شو. د روسیې په لسګونو ښارونو کې د اعتراضونو پر مهال د نیول شویو کسانو شمیر زرګونو ته ورسېد. دغو کسانو په اوکراین کې د ولسمشر ولادیمیر پوتین د بې دلیل جګړې په مخالفت کې اعتراضونه کړي دي. د OVD انفو په نوم یوه څارونکي بنسټ ویلي چې تر نن سهاره پورې د روسیې په 9 ښارونو کې 4,842 کسان نیول شوي. یوازې 2,319 کسان په پلازمینه موسکو کې نیول شوي دي. نتفلکس او ټیک ټاک شرکتونو په روسیه کې خپل زیات خدمات وزندول. دا اقدام روسیه له هغې کېږي چې په اوکراین کې د روسیې د جګړې په تړاو پر راپور ورکولو د موسکو فشارونه زیات شوي. پرون تر دې مخکې د امریکا د مالي خدماتو د کارتونو امریکن اکسپرس شرکت هم په روسیه کې د خپلو فعالیتونو بندولو پریکړه وکړه.
مخکخی خزی
السلام علیکم. ازادي رادیو ته شرغ لاست نن د خبرونه په دې برخه کې د ازادي رادیو اونیز پروگرام مخکښ شې د خبريږي زملالي بشیریم تخنیکی چاري می رحمت صاحب پر مخړی. په دې خبرونه کې لدا شو سره خبرې کوي چې ټولنې ته د پام وړ کارونه کړی وي. د دوی د لاست راوړنو او تجربو په اړه اورو او همدارز له دوی پښتنه کوي چې لڅه ډول ستونزو سره مخامخ شوی دي. سبا د مارچ 8 په نړۍ کې د شوزو د نړیوالې ورځې په مناسبت منځل کیږي. په 1950 کال کې ملګرو ملتونو دا ورځ په رسمي توګه منځل پیل کړل. په 1949 کال کې ملګرو ملتونو د دې ورځې لپاره کلنۍ شعار هم وټاکه. سش کال د دې ورځې شعار دی د تلپاتې سبا لپاره نن د جندر برابري. د ښځو نړیواله ورځ یو داسې کلنۍ تاریخي مناسبت دی چې په ټولنیز، سیاسي او اقتصادي ډګرونو کې د ښځو وضعیت ته کتنه پکښې کیږي. د دې ورځې سیاسي اړخ بیا له ښځو سره د روانې نابرابرۍ په اړه اعتراض کول او د ښځو د حقونو په هکله د پوهاوي ډېرول یادیږي. په دې مناسبت نن په مخکښ شې خبرونه کې را سره په ولسی جرګه کې د کندهار په خوانی استاذ ملالی اسحقزی د پولیسو په خوانی افسر ځلا ځاځي په ولسی جرګه کې د دنکرهار د خلکو په خوانی استاذ سایمه خوګیانی او په خوانی خبريال خاطره صافي خبري کوي. او دونکو کتاز غواړي چې موږ لملمنو څخه پښتني وکړي او یا هم لمر سره پر موضوع باندې خپل تبصره شریک کړي، موږ ته تلیفون وکړي. د تلیفون شمیرې دادي 00422221501 او د واتس اپ شمیره ده 00422221201 او د سکایپ نوم دی azadi.radio. تاسو کولی سئ پر دغه شمیرو او د سکایپ له لارې موږ ته خپل پیغامونه پریږدئ، په سبتي بڼه باندې یا هم په لیکلې بڼه، موږ به یې په دې خپرونه کې خپاره کړو. اوس هم صافی صاحب وایي چې د ننګرهار د خلکو پخوانی استاذ سایمه خوګیانی له موږ سره د تلیفون له لارې وصل شوې ده. سایمه جانې، ډېره مننه چې تاسو وخت وایستئ. خوګیانی صاحب، لکه تاسو چې معلومه ده، د نن ورځې د خبرونه د مخکښ شې په نوم د اتم د مارچ په مناسبت باندې موږ ور باندې خبرې کوو. تاسو څه ګڼئ چې د مارچ اتم د شوزو د نړیوالې ورځې په توګه ولې مهمه ده؟
هم نن دې ورځ ته لکه څنګه چې موږ تاسو ته معلومه ده، نه اتم د مارچ د خوځو د پېښو ملي باندې نړیوالې ورځ ده او دا په ټول جهان کې لمانځل کېږي. بدون د نژاد نه او مذهب نه او رنگ نه او د هر ډول توپیر نه دا ورځ په ټول ملکونو کې لمانځل کېږي. تاریخچه خو یې معلومه ده چې دغه ورځ اکثرا مخکې په دغه شرقي هېوادونو کې، سوسیالیستي شرقي هېوادونو کې، اروپایي شرقي اروپا کې لمانځل کېده. بیا وروسته د هغې نه په امریکا کې نیویارک کې حضور لرین وکړه د خپل زیب خاطر باندې، چې زه دغه د کار محیط خراب و، ماشونه کم و، دوبې لرین وکړه. د هغې نه وروسته په روسیه کې دغه ورځ ولمانځل شوه. روسانو ښځو په اتم د مارچ د جګړې په ضد باندې مظاهرې وکړې. نو په همدې خاطر په کال 1950 کې ملل متحد دغه ورځ د ښځو د پیوستون نړیواله ورځ ونوموله. اوس اکثرا دغه ورځ د ښځو د حقونو د غوښتلو لپاره د کمپاین په شکل بدله شوې ده. او هغه ښځې چې مخکښ ښځې دي او لاسته راوړنې لري، د هغو په یادونه کېږي. او د نورو ښځو لپاره په اکثره بلکونو کې حقونه غوښتل کېږي چې ځان خپل ور دغه ورځ د نړۍ ټولو ښځو د ښځو د افغانستان د غرام دیدلو د دیدلو خاصه د دیدلو کومې مارکیټ مټاکه په بهر کې د کوم داخل کړي.
ډیره مننه خوګیانی صاحب، زه به بیرته تاسو ته راسم د تلیفون لاري لمر سره پاتاسي. اوس هم اوریدونکو خاطره صافی چې په خوانی خبریاله ده لمر سره د تلیفون لاري وصل شوې ده. خاطره جانې، خبرونه ته شرغ لاست.
مننه غلی بشیر، سلامونه تاسو ته، غلی خوګیانی ته او ټول اوریدونکو ته. د خزو د پیوستون نړیواله ورځ دی. د نړۍ ټول خزو په تیرا افغان وطن او میرمنو ته مبارک وي.
مننه خاطره جانی، د اتم د مارچ په مناسبت باندې که تاسو یو څو خبرې وکړي چې په افغانستان غوندې هیواد کې دغه ورځ آیا اهمیت لري؟ اهمیت یې په څه کې دی دغه ورځ؟
زما پاند لمنځنه د خزو حقوق او زایګي موندلو لپاره پر ځای ده. خو لتیرو کلنو رئیس، البته زه د دې شاهده یم او زما لیدلوری داسې دی چې په سمبولیکه بڼه لمنځل شوي په شاندارو مراسمو کې، هغسې چې باید د خزو حقونو ته او ځای زایګي ته باید پاملرنه شوي وای، هغسې نه ده شوي. یوازې تش په نوم اتم د مارچ څخه لمانځنه شوي، خو هغه حق چې باید ښځې ته ورکړل شوي وای، له هغو بنسټونو چې دغه ورځ به یې په شاندارو مراسمو کې لمانځه، هغه حقوق چې ښځو ته نه دي ورکړي. په یو ډول نندریزه بڼه به یې لاره، خو زه فکر کوم که اوس هم پایلې دی که خپله ښځې له دغه ورځې څخه دغه تاریخي مخینې څخه یې یو څه وشي کړی چې خپله ځان ته الګو وګرځوي او ترې لمانځنه وکړي. لمانځنه یې په دې معنی چې سره پیوستون ولري همغږی شي او مبارزه وکي او خپل مبارزه ته دوام ورکړي. سو د اوږد مزل چې خزي د خپل ځای ځایګي او خپل حقوقو ترلاسه کولو لپاره پرمخ لري هغه ته د ادقل برسېږي. که موږ نه رسېږو راتلونکو نسلونو ته به مو لار پرانیستې وي. نو زه فکر کوم چې لا هم موږ ډېر اوږد واټن پرمخ لرو، اوږد مزل پرمخ لرو. سو وشکړی یو ځایګی ترلاسه کړو او له هغه ځایګي او له هغې پتې دې خپل مبارزې ته دوام ورکړو او افغاني میرمنې دې خپل نوم هغه ځای او هغه مقام ته ورسوي. سو وشکړی خپل غږ پورته کړي او غږ یې واورېدل شي. زه اوس فکر کوم د ښځو غږ نه اورېدل کېږي. دې ته پام سره چې اوس که موږ پام وکړو د نارینهو غږ اوس هم افغانستان کې دومره اورېدل کېږي د ښځو په پرتله. هغه که په پخواني حکومت کې وو که اوس دی د ښځو غږ پخوا هم هغسې چې باید اوچت وای نه و اوچته، اوس هم ښځې په کور ناستې دي. نو زه فکر کوم چې جدي او یو ډول پیاوړې مبارزې ته اړتیا ده چې موږ له دغې ورځې په الهام کولی شو خپل مزل ته دوام ورکړو.
مننه خاطره جانی. خو ګرنی سب تاسو څخه به دا پوښتنه وکم چې د تیرو شلو کلونو په جریان کې د اتم د مارچ په ورځ باندې شوځو ته څومره په هوای ورکړل سو ستاسو په نظر باندې چې دوی په خپلو حقونو باندې پوسی؟
مننه ډیره زیاته. اگر چې د خاطرې خاطرجانې دغه ځینې خبرې ته ادا ومه چې په دغه شلو کلونو کې چېرته د اتم د مارچ ولمانځل شو په شعاري ډول ډول ولمانځل شو، مګر بیا د هغې تر څنګ هم باید یو شی موږ یادونه باسو، سترګې بې پټې نه کړو چې افغانستان کې د شلو کلو را په دې خوا ښځو ډېرې لاسته راوړنې لرلې. مثلا ښځو خپل اساسي حقونه اکثرا ترلاسه کړي وو، تعلیم هم برخه کېدو، مثلا لاس پراخه خلاصو، دوی کولی شي چې مکتبونو ته لاړ شي، دوی کولی شي چې پوهنتونو ته لاړ شي، دوی کولی شي چې مدرسو ته لاړ شي. د هغې تر څنګ مثلا که هر څه نه وو، په هر کلي کې مثلا موږ کلینیک لرلو، اقلن که هغه ډاکټره پکې نه پیدا کېدلی نه، روغتیایي حق یو نرسه پکې پیدا کېدلی شي، دو مشکلاتو یې څه نه رسېدګي وکړي. د دې تر څنګ سیاسي مشارکت موږ تاسو ولیدلو چې څوار انتخابات شو، باوجود چې درغلیو ډکو، مګر موږ ولیدلی شي ښځې په چادرې کې راوتلې، په ټیکرې کې راوتلې، زړې ځوانانې مثلا خپله رایه استعمالوله، رایه کې صحیح استعمالوله، د بل چا په خوښه استعمالوله، مګر د کور راوتې یا صندوق شتلې دو خپله سیاسي مشارکت ښودلو ښځې به جزاونه کاندید کړه. مثلا ولایتي شوراګان ته راغلې، پارلمان ته راغلې، مشران جرګې ته په انتصابي شکل راغلې. نو اکثره ښځو هلته خپل حقونه ترلاسه کړي وو دا شل کاله. دا په دې معنا نه وه چې مثلا اما د شل کلو وړاندې چې څنګه توره تیاره په افغانستان کې وه، بیا وروسته د هغې هم داسې وه. خو یو شی وو چې څومره مثلا چې زموږ آرزو وه، څومره چې زموږ توقع وه، هغونه اساسي او بنیادي کار د خود وزارت ونه شو کړی په هغې وخت کې. نو چې کله به موږ تنه پوښتنه هم کوله، دو جواب موږ ته هم دا وه چې مثلا موږ پالیسۍ جوړو او پالیسۍ باید نور وزارتخانې تطبیق کړي. مشارکت حکومت کې زیات وو. کوم حقونه چې دغه شلو کالو کې ترلاسه کړي وو، دغه هم ساتلی شو یا ساتلی وې ډېر وخت وې، مګر اوس متاسفانه په دغه شرایطو کې زه فکر نه کوم که د افغانستان حکومت د دغه ورځو نه کومه یادونه وکړي یا چېرته تجلیل کړي. لکه څنګه چې د دوه شپې مخکې ما خبر واورېدو چې په اکاډمي پولیس کې زموږ دغه محصلین فارغ شو، چې کولی ویل چې ښځینه او نارینه محصلین فارغ شو، مګر کله چې هغه راپورتاج مکمل ما ولیدلو، اصلا د ښځو حضور هلته نه و. معنا دا چې ښځې فارغ شوي شاید سند یې کور ته ورلېږلی وي، خو د هغو پکېناستو هلته خلک شرمېږي اوس، یعنې مشارکت نشته اوس قطن. معاش ښځه دې کار نه کوي، زه معاش کور ورکوم، دا څه معنا لري؟ نو ښځه ته خیرات ورکوي، معاش کور ورکوي. نو مشکلات ډېر زیات دي. هغه یو شی چې پوهنتونونه د خلاص شو، دولتي پوهنتونونه، په دې موږ هم خوشحاله یو. نو خدای لوی چې مکتبونه هم دغسې خلاص شي، د تحصیل زمینه یوازې کابل نه دی، نه یوازې کابل پوهنتون دی، په ولایاتو کې هم دغه رقم په سوالو کې چې ښځو کولی شي مدرسو ته لاړ شي، مکتبونو ته لاړ شي، پوهنتون ته لاړ شي، دو هغه اساسي حقونه باید خوندي وي. نو دې لپاره مبارزې ته ضرورت دی چې باید مبارزه وکړو. او همدارنګه اوس نړیواله ټولنه، نړیوال سازمان هم حکومت ته ترجیح ورکوي، هغه حکومت سره به همکاري کوي چې دوی د ښځو پرمختګ ته زمینه برابر کړي، او که چیرته مثلا دوی وغواړي چې د ښځو مخه دا رقم ډب کړي، کار د کار ورته نه وي، مثلا تعلیم ورته نه وي، تحصیل ورته نه وي، سیاسي مشارکت ورته نه وي، او په کابینه کې ځای ونه لري، په خزا کې ځای ونه لري، په سانغولۍ کې ځای ونه لري، او زه فکر نه کوم چې نړیوال ټول مجلس خلکو همکاري وکړي، یا ملاتړ وکړي، او یا مثلا خپله نړیوال سازمان. نو موږ هیله دا ده د دې حکومت نه چې دا ښځه نیم پیکر د دې ټولنې دی، او معنا دا چې دا نیم پیکر په یوه ټولنه کې فلجېږي، نو هغه ټولنه هېڅکله هم پرمختګ نه کوي، او کوم حقونه چې موږ لرله موږ په هغې قناعت نه کولو، هغه موږ څه ویلي چې دا زموږ حقونه په دې خاطر باندې زیانمن کېږي چې حاکمیت قانون دلته ضعیفه دی. اوس خو قانون کمه دی، د چیش د محمد خپل حق وغواړم، نو ستونزه مشکلات شته. نو هیله همدا ده افغان مېرمنې چې په خارج کې دي، هغه چې په داخل کې دي، دوی خپله یو پیوستون لري، او ملي پیوستون لري، او نړیوال حمایت لري، تر څو وکولی شي هغه انساني حقوق چې ټول انسانان لري، ښځه هم انسان ده، او د بشر د جملې نه دوی هم ترلاسه کړي.
بله خو ګرنی صاحب ډیر مننه ستاسو د همدې اخیری خبرې په اړه باندې. به هم د خاطره جان څخه پښتنه وکړم. خاطره جان سایما، خو ګرنی صاحب ویل چې شذ باید په نړیواله کچه باندې او د افغانستان په داخل کې یو ملي پیوستون رامست کې یو د بل سره لاس ورکړي، او یو د بل د حقونو لپاره په خپل ودرېږي چې یو بدلون رامست سي. ستاسو په نظر باندې دغه څومره امکان لري په اوسنی شرایطو کې چې په افغانستان کې روان دي؟
زه فکر کوم ډیره به ستونزمنه نه وي، ځکه چې اوس موږ په یو ډول د انټرنټ پرمټ کولی شو، له لرې واټن څخه هم سره اړیکې ولرو او وپالو، او دغه راز د یو بل ستونزو ته رسیدنه وکړو. نو دې ته په پام سره دومره به ستونزمنه نه وي، که څه هم افغانستان کې په یو ډول فضا تنګه شوې ده په تېره میرمنو ته، نو دا به هغو ښځینه وو ته چې له افغانستانه وتلي دي، افغاني میرمنې ښه بېلګه یې مخکښې خویندې دي چې اوس هېواد کې ورته فضا تنګه وه، وی شکړی نورو هېوادونو ته ووځي، په تېره اروپایي هېوادونو ته. هغوی کولی شي په یو ډول د افغانو میرمنو چې افغانستان کې پاتې دي غږ بدرقه کړي، او غږ یې د نړۍ په کچه ورسوي، او په یو ډول همغږي شي هغوی سره، او دغه همغږي هله رامنځته کیدای شي چې دوی لومړنیو معلوماتو ته لاسرسی ولري، البته په افغانستان کې دننه. او دغه زمینه باید په یو ډول د باورمنتیا زمینه د ښځو ترمنځ رامنځته شي، څو هغه لومړني معلومات چې کوم دي هغه باید افغانستان څخه بهر نورو خزینو سره شریک کړی شي، او هغوی د هغه غږ بیا بدرقه کړي. ښه بېلګه یې اوس زمونږ او ستاسو همدغه غږ دی چې پرې بحث لرو او خبرې کوو. تاسو هغه پوښتنې چې زه په دې ډاډه یم د ښځو افغان میرمنو سره چې افغانستان کې پاتې دي په یو ډول مرسته کولی شي، هغه مطرح کوي، او د هغوی پوښتنې او پوښتنې دي، او تر څنګ یې هغه څه چې زما له وسې پوره وي، د اغلې خوګیاڼۍ له وسې پوره وي، دې ته ورته د نورو هغو میرمنو، هغوی دي د افغانو میرمنو غږ بدرقه کړي او اوچاتی کړي. زه فکر کوم په یو ډول ټولنه کې هم کار کول پکار دي، یوازې ښځې سره نه شي کولی چې هغه څه چې باید ترلاسه یې کړي او هغه موخه چې لري هغه ته ورسیږي. که چیرې نارینه ورسره همغږي نه شي، نارینه ورسره مرسته او همکاري ونه کړي، هغه څه چې وایي چې ښځه د ټولنې نیمایي برخه جوړوي، نارینه یې هم جوړوي، یعنی نارینه دې له ښځو پرته نیمګړی وي، او ښځې دې هم له نارینه وو پرته نیمګړی دي. نو زه فکر کوم په یو ډول د هغه نارینه چې کولی شي له افغانستانه بهر، چې افغانستان کې اوسنیو شرایطو ته پام سره په یو ډول امنیتي وضعیت ښه نه دی، او څوک زړه نه ښه کوي، او زه اړینه هم نه بولم هغه سې مبارزه وشي چې ځاني خوندیتوب دی پکې په پام باندې نیول شي، خو له هېواده بهر هر هغه افغان، هغه که ښځه وي که نارینه وي، کولی شي چې د انساني حقوقو ترلاسه کولو لپاره، انساني حقوق چې زه وایم په دې معنی چې هم ښځو لپاره او هم نارینه لپاره، اوس که فضا تنګه شوې ده یوازې میرمنو لپاره نه ده، افغانستان کې نارینه لپاره هم ده. نو دې ته پان سره ښځو لپاره بیا لا څنګه ده تر نارینه وو؟ نو دغه غږ دی د ښځو او نارینه له لارې باید رقاشي او وڅارل شي د نړۍ په کچه. او افغانستان کې دی هم ښځو سره په یو ډول زه فکر کوم که د نارینه وو پر شعور او دود کلتور کار وشي څو وشي کړی لرو پرتو سیمو کې کلیو او بانډو کې د ښځو حقوقو ته پام وکړي.
مننه خاطره جانی، ستاسو خواته به بیرته راځم. د تلیفون پر لیک لمر سره پاتاسي. اوس هم د پولیسي جرګه کې د کندهار پخوانی استاد ملالی اسحاق زی لمر سره د تلیفون لاله وصل سوی ده. اسحاق زی سپ خبرونی تشره غلاست.
تشکر، سلامت اوسه. مننه
اسحاق زی سپ، د مارچ اتمه ستاسو په نظر باندې د افغان ټولنې لپاره په څه اهمیت لري، او د افغان شذو لپاره په ځانګړې توګه په اوسنی شرایطو کې چې په افغانستان کې څنګه وضعیت روان دی د شذو په دغسې حالاتو کې د مارچ اتمه یعنی څه معنا درلودلی سي د شذو لپاره؟
تشکر مننه. اول قدم کې سلام تاسو ته، تاسو قدرمند مېلمنو ته، اوریدونکو ته وړاندې کوم. اتم د مارچ د ښځو بین المللي ورځ د افغانستان ښځو ته او د جهان ټولو ښځو ته مبارکي وایم. او څرنګه چې معلومیږي د افغانستان نوی حکومت چې راغلی دی تر دا اوسه پورې وضعیت هغسې نه دی سوی چې موږ دا فکر وکړو چې یعنی په اوسنی حکومت کې هم ښځې به ونډه واخلي. چپله دی چې ډاکټران ښځې چې هغه یو اساسي ضرورت دی چې په شپخانو کې وظیفه اجرا کوي، نور هغه څه چې زموږ توقعات او زموږ تقاضا دی هغه څه نه دی سوی. زه ګلمن د اوسنی پېښه چې په افغانستان کې سوی ده، د افغانانو ته نه بولم، دا د بلې ملي ټولنه نن ورځ کې موږ په دې کې نه توانیږو چې اتم د مارچ په افغانستان کې تجلیل کو. دا متاسفانه چې بین ملي ټولنه د افغانستان د خلکو سره، خاصتا د افغانستان د ښځو سره، دا په اصطلاح د اکنداریانو په اصطلاح نازواني وکړله، او موږ په نیمه لاره پریښول. په نیمه لاره په دې معنا چې زموږ نجونې، زموږ لونې چې پیدا شوې دي، نو طبعا د یو ویشتو کال سولې نه مکتبونه او پانتونونه دوی خلاص کړل. ول متاسفانه چې موږ ګورو هغه څه به سرنوشت دوی پاتې دي. ولې امیدوار په دې یم چې مبارزه جریان لري او حق اخسل کیږي، حق نور کول کیږي. زه فکر کوم هغه څه چې په تقریبا شل کال درمخه هغه حکومتونه پسته د نجیب حکومت، یعنی د مجاهدین حکومت راغی، هم اساساتونه ښکارا کیدله. ولی په مرور د زمان دا حکومت اوسنی د طالبان حکومت او د تیر حکومت چې دوی درلودل سره متفاوت دی. یعنی په تیر حکومت کې چې دوی وو خلک په اسانی خپل ځغ نه سوی پورته کوله. ولی موږ اوس وینو چې موږ قرامان شزه قرامان انجونه خپل आवाज پورته کوي، خپل حق دی اقصو د پاره دوی خپل مبارزه ورکه مبارزه کوي. نو زه په دې امیدوار یم چې د افغانستان د ولس شخ څوک نسی تړلې، او د افغانستان د شوزو شخ څوک نسی تړلې. خب خپل ځخ پورته کوو، خپل حق او حقوق واړو. ولې یګانه شای چې ما متواتر همیش په خپل مصايبو کې په ټول سوشل میډیا کې چې ما همیشه مصايبه کړې دي چې زه د سانی ما او په اسلامي ملک ته کوشش کوم چې تاسو یو کار وکړو چې د اسلام په چوکاټ کې هغه اساسي پرندې زنسي حکومت اوس تازه حکومت دی او نوی حکومت دی. موږ به خپل حق او خپل حقوق واړو. ول داس یو حرکت باید ونکو چې هغه اساسات پرانګیزي، هغه داس یو وضعیت سي چې دوی په محبسو کې بنديان سي. د مشکلاتونه باید موږ خپل ځانو ته جوړ نکو. موږ باید خپل هغه حق او حقوق چې واړو هغه سي باید خپل اواز پورته کو چې هغه سي چې امکانات یې هغه سي جوابونه باید ورته ورکو. هغه سي حرکت باید وکړو چې خپل اواز به ورسو دنیا والته، او قناعت به ورکو د افغانستان حکومت تم چې د افغانستان کې په جهان کې ښځې نارینه دي، ښځې هم دي، شزه د جامین نیم برخه جوړی او توري مثال ک انتخابات وسی په انتخابات کې کای واز نارینه سم واخلې موږ نسو کولای چې هغه معیار پوره کو چې یو کاندید د پاره یې خو طبعا به هم شو ته ضرورت پیدا کی چې باید شزه هم ونده واخی فلهازه باید خپل حواس پورته کو په قانوني چوکات کوشش وکړو چې داس یو دریز واخلو چې حکومت ته د قناعت باید ورکړو چې موږ حق او موږ حقوق باید موږ ته په لاس راکړي.
مننه اسحاق زی صاحب، زه به تاسو ته راځم. زموږ سره د تلیفون پر لیکه اوسئ. خوګیانی صاحب، زه به تاسو څخه پوښتنه وکړم. تاسو د اسحاق زی صاحب خبره واورید، دوی ویل چې ښځې باید خپل آواز او اعتراض ته دوام ورکړي. د ښځو وروستي توقفونه د دوی د پرمختګ پر وړاندې باندې ستاسو په نظر څومره خنډ کېدای شي؟
خوځو اعتراضونه په کابل کې ځم، په کابل کې اوسېږم، لا تر اوسه په افغانستان کې یم او بهر کې نه یم. نو دا فاشان زه د نږدې نه څارم. او د اسحاق صاحب په خبرو کې یوه خبره ښه په دې ده که ښځې اوس هغه ته وغواړي چې مثلا حساسیتونه راوپاروي او وضعیت هم ډېر وهین دی، لکه څنګه چې اوس موږ په دې پوهېږو چې په افغانستان کې تقریبا 90% ښځې چادري په سر وي یا حجاب اغوندي او دوی د بازار په منځ کې حجاب او چادري ته ورواچي. دا په دې معنا چې دوی خو د خدمت نه کوي، خیانت ورته کوي. څنګه کوم حق چې زه خو ترلاسه کړی دی، غیر خلاصې دي، دا صحیح کار نه و. که چېرته دوی ودرېږي وایي چې زما پوهنتون خلاص کړه، دا حق دی. که چېرته دوی ودرېږي وایي چې مثلا ماته په حکومت کې ځای راکړه، دا حق دی. که دوی ودرېږي چې موږ ته سیاسي مشارکت دا حق دی، ځای راکړه، دا حق دی. که وایي چې موږ ته مثلا روغتیایي خدمات ته عرضه کړي، دا حق دی. ځینې حقونه چې دوی چې دوی وغواړي او موږ همیشه مثلا د دوی حمایت کړی، حمایت یې کوو. پنځه خپل عادي اساسانه یم چې همیشه مې بشر حقوق لپاره، د ښځو حقوق لپاره نشر کړم، مبارزه کړې ده. د کمیشن کارمند هم دی، بشر حقوق د کمیشن کارمند هم پارلمان کې همیشه د ښځو غږ چې دوی په لوي مې کړی ده. خو که دغه څه کار دوی وسو کېده چې دوه راغله په بازار باندې دوه درې چادرې وسولې، دا په دې معنا چې لاډو توقف شي. په دې کار موږ ډېر زیات خفه شو. دا ټولو خصو توهین او سپکاوی وو. او بیا هم د حکومت سره لازمه نه وه که دوی دا کار کړی مو، باید تو ته نصیحت کړی وای. ورته ویډیو چې پاینده کې دا کار مه کوئ، موږ ته ضرور نه وشو د توقف کېدو. اوس امنیت ته بوسي، په دې کار موږ ډېر زیات خفه وو. نوی لمدا دا چې دوی اعتراضونه وي په دې شکل وي چې دوی حق لري چې مظاهره وکړي، دوی حق لري چې اعتراض ولري، دوی حق لري چې خپل غږ جګ کړي. په دې شکل وي چې مثلا موږ هم کولای شو دوی حمایت کوو، دوی تر څنګ ودرېږو او نړیوال ټولنه باید دوی تر څنګ ودرېږو، دوی حمایت کوو. دوی غوښتنې هم هغه غوښتنې وي چې په دې ټولنه کې منل شوي غوښتنې وي، خلک هم بد ښکاره نه شي. که ښځه وي چې زه خپل حق غواړم چې مکتب ته لاړ شم، که ښځه وي زه خپل معاش غواړم چې زه کار وکړم، که ښځه وي چې زه خپل حق غواړم چې مثلا زه صحي خدماتو لاسرسی ولرم، که ښځه وي زه مثلا خپل حق غواړم زه باید خپله خوښه یعنی واده وکړم چې باید واده راباندې تحمیل نه شي، یو کونډه که دغه وکړي چې باید پوزول چاته نه نکاح کوي. دا تو هغه اساسي وي. ښځه مثلا وي چې زه باید په اقتصادي لحاظ خود کفا اوسم، زه باید کار وکړم، دا تو حق دی. هیدو تر څنګ باید ودرېږو. نو پات شو د حجاب موضوع، د چادرې موضوع، دا د هر چا خپل خوښه ده. څوک وړوکی ټیکري په سر وي، څوک غټ ټیکري په سر وي، څوک مثلا چادرې په سر وي، څوک حجاب په سر وي. نو په دې لحاظ ضرور نه ده چې موږ یو بل توهین کړو او په داسې اساس شرایط کې پوهېږو چې د افغانستان وضعیت څه رقم دی. چار حرکت دوکې ډېر محتاطانه، ډېر هوښیار اوسي، ځکه شرایط ډېر اساس دي. ځین شي د شوغه نه خاصه کمې وضعي شي، کومه یو مثلا بیا لاړ شي بندې خانې ته لاړ شي او په حقیقت کې ښه کار نه وشي، ښځې باید نوې بندې کړي.
مننه خوګیانی صاحب، تاسو ته بیرته راځم. اوس هم د پولیسو پخوانی افسر ځلا ځاځي له موږ سره د تلیفون له لارې وصل شوی ده، له دوی سره به خبرې کوو. ځلا جانې، مننه چې تاسو وخت وایستئ.
سلامونه تاسو ته ملالی بشیر صاحب، تاسو ته او ټولو قدرمن اوریدونکو ته او تاسو ګرانو مېلمنو ته هیله لرم چې ټول روغ او جوړ اوسئ. ډیره ښه مننه.
ځلا جانې، د اتم د مارچ په مناسبت باندې په دې خبرونه کې خبرې کوو. د مخکښ شذې خبرونه د لکه تاسو ته چې معلومه ده، د مارچ اتمه په اوسنی وضعیت کې په افغانستان کې منځل یا په افغانستان کې د شذو لپاره څه اهمیت لري تاسو په نظر؟
مارچ اتمه ورځ چې ده د بیرون دی افغانستان نه په ټوله نړۍ کې د ښځې مقام ته یو بین المللي ورځ ده چې ټوله نړۍ کې د تجلیل کیږي. خو متاسفانه ساکر شاید افغانستان کې ته مخکې کولونو کې هم تجلیل لرلو، خو دومره هغه اندازې نه تجلیل او غنښت او ساکل بيخي شاید هیڅ هم نشته وي، ځکه د ما په نظر په اوس وضعیت کې ښځه حق نه لري چې تاسو بیرون د کور نه وځي، ښځه حق نه لري چې تاسو درس ووایي، نو هغه څه حق لري چې خپله وریځه تجدیل کړي یا په دغه حکومت کې دا وریځه ولري. نو تفاوت ډېر زیات دی او واقعا د ښځو ته ډېرې وسته راغلې دی. ځکه اول زه خپله یم، مثلا زه ډېر زیات تاسف کړم چې ویلې یوه وریځه مو تاسې لرو، هغه وریځه مو نشو کولی تجدیل کړو او سږ کال مو ته متفاوترینه کال دی.
شه ځلاجانی د دغه شوز په اړه کوي څو خبري وکړي. په دې ورستو کې د خپل حقونو لپاره اعتراضونه کړي و، لار کوڅو تر وتلې او بیا توقيف سوي. ورستۍ پېښه د ندیمه په نوم باندې یو افغان شته چې د کاناډا څخه افغانستان ته راغلی و د خیریه کارونو په خاطر باندې د خلکو سره مرسته وکړي. دغه شته لدرو هفتو راهیسې راپورونه وایي چې لا درک سوي ده. د شته پر لنیزو رسنیو باندې د پتنګړي کاکۍ په نوم باندې مشهور و او خلکو ته به د یووالي درس ورکاوه او همدارز د شوزو د تعلیم او د زده کړو په برخه کې پیغامونه درلودل. تر دې مخکې هم ځینی شزي د تمنا زریا پریانی، پروانه ابراهیم خیل او نور شوزو په د توقيف خبرونه هم راغلي وو چې یو شمیر یې برته آزاد شوي. ستاسو په نظر دا ډول توقيفونه د شوزو د حقونو پر وړاندې څومره یو لوی خنډ کېدای شي یا د هغه ژغ پر وړاندې چې دوی غواړي پورته کړي؟
زه اول روشن دی ندیمې په مسلې وغږېږم. زه ځکه ډېر هم نه غواړم چې د دې په مسلې وغږېږم، ځکه هغه کسان چې لوبیان د طالبان دي او که هغه ښځې وي که هغه سړی وي هغه ماته ځای نه لري، او زه اصلا نه غواړم چې دوی ته کومه دادخواهي ولرم. او بیا روشن هغو ښځو ته چې هغوی د مو حقونه د خاطر سړکونو تر وتل، هغوی وجنګېدل، هغوی خپل غږ اوچت کړو. واقعا ډېره متاسفه یم چې د دوی غږ په دغه رقم چپ کړلی شو، او هغوی شکنجه شوي دي، هغوی ویل شوي دي، هغوی نسل نمونه یخې شوي دي چې تاسو د دغه استخباراتو ښځې خپل حق د استخباراتو په زور نه غواړي چې واخلي. ښځه خپل حق پېژني، ویل استخبارات باید ورته ووایي. یعنی اوسنی حکومت په دغه روان دی چې د خلکو ذهن د دغو ښځو حقونو په مورد یعنی بیخي تغییر کړي. یعنی دا ښځې خپلو حقونو ته نه دي وتلې، او واقعا دا دغو ښځو ته، دغو افغانو ښځو ته، دغو مبارزو ته یو سخت توهین دی. هیڅوک د شوق نه راوځي چې سړک ته روځي او ووایي چې ماته کار، ماته مړۍ، ماته ازادي. نو دا ډېر زیات یو د تاسف ځای دی. واقعا زه ډېره زیاته خفه یم نن د دې ټولو افغانو ښځو غږ چپ شوی دی، با د دغو ښځو نه، با د دغه توقیفیو نه. نو واقعا دا ډېر د تاسف ځای دی، او دا ښځې هم چې توقیف شوي بې اساس او بې بنیاده توقیف شوي، ځکه هر حکومت کې ته حق د اعتراض لري، او خصوصا ښځې باید د دوی غږ ته احترام وشي. او دا نن د ښځو وریس په احترام زه دا خبره کوم چې لطفا ښځو ته وخت ورکړي چې دوی خپل غږ اوچت کړي. دوی کوم بعد هغه ته نه دي رسېلي، دوی هغه څه تر وتلي چې دوی نیمه د ټولنه ده. نو دوی خپل حق لري، دوی حق لري چې مکتب ته لاړ شي، دوی حق لري چې کار وکړي، دوی حق لري چې هغه څه چې ټولنې کې یو سړی حق لري و ښځه هم ولري. تنا د دې وظیفه دا نه ده چې دا اولاد راوړي، دا واده وکړي، دا میړه پیدا کړي. ځینې ټولنې ډېر بد تصویر هم دا ده چې دوی غیر د دغو نقطو نه ښځو ته نور ډېر ستر نظر نه غواړي وکړي. مو ښځه حق لري چې تعلیم وکړي، تحصیل وکړي، کار وکړي. نو زما په نظر چې باید طالب د دغو توقیفونو نه لاس واخلي، او ښځو ته ډېر په احترام دوی ته وخت ورکړي چې دوی څه یې، او که چیرې ته دوی ته وخت ورکړي، شاید د طالب حکومت هم ډېر یو نوی تصویر وي، یو ډېر لکه د دوی نوی تصویر نړۍ ته وښایي چې دوی ښځو حقونه لري، دوی هر څه لري. مګم دا دوی هم خپل حکومت ته ضربه وایي، او هم هغو افغانو ښځو ته چې دوی خپل غږ د خپل حق په خاطر اوچتوي، هغوی ته ضربه وایي.
مننه ځلاجانی. خاطره جانی، ستاسو څخه به پوښتنه وکم. تاسو مخکې د خبریالۍ په ډګر کې کار کاوه، یو خبریاله واست. اوس چې ستاسو غونډې شدي نسي کولای فعالیت وکړي، څومره لوی خلا رامنځته سوې ده د معلوماتو په ډګر کې، همداسې په نورو برخو کې چې شدي اوس کار نسي پکښې کولای؟
زه فکر کوم د ښځو غږ ډب کول او په کور کې نول یې سره ته شرامنځته کوي. له ټولنې نیولې ته د سیاست تر ډګره او په ټوله کې د هیواد په کچه ته شرامنځته شوې ده. نه یوازې خبریالان، افغانستان کې یوازې روغتیا پالانې کولای شي چې خپلو دندو ته دوام ورکړي. نور ټولې برخې په یو ډول شنډ کړای شوې دي. یوازې اوس په دې وروستیو کې انجونو ته اجازه ورکړای شو څو پوهنتونونو ته ولاړ شي. چې زه فکر کوم هغه پوهنتونونو کې هم یو ډول بندیز لګول شوی، نه یوازې د ټولګیو جلا کول بلکې بیلا بیل بندیزونه، چې کوم برخو کې دوی لوست کولای شي کوم برخو کې نه شي کولای. له دې نیولې تر هغه ځایه پورې کله چې پر دوی فشار عمل کېږي، نو زه فکر کوم چې په یو ډول هغه نجونې هم خپل روحیه له لاسه ورکوي، او دومره به زه فکر کوم ګټوره نه وي د هغوی زده کړې هم. خو په هر صورت کې بیا ښه پیلامه ده د افغانستان راتلونکي لپاره، دې ته پام سره چې د افغانستان خلکو دغه تمه نه لاره چې انجونې دې اجازه ومومي تو پوهنتون ته ولاړ شي. خو زه فکر کوم چې افغانستان کې اوس ښځې په یو ډول د کار حق نه لري. ځینو بنسټونو کې لیدل کېږي چې ښځې خپل کار ته دوام ورکوي، خو په هغه څه چې باید ښځه کولی شي خپل کار ته په سمه توګه دوام ورکړي هغه څه نه ده. ښځه له محرم پرته نه شي له کوره وتلی. ښځه دې باید ټول هغه اصول چې نه پوهېږم دوی د اسلام نوم ورته ورکوي هغه په پام کې ونیسي، چې د هغوی د غوښتنې وړ او د خوښې وړ دي. مخکې هغه لیسغزه یادونه وکړه چې ښځې د باید اسلامي اصول په پام کې ونیسي، د اسلامي اصولو په چوکاټ کې پر ځای د خپل غږ پورته کړي، پر ځای د مبارزه وکړي. نوی حکومت دی، زه فکر کوم افغانستان نوی نه دی. هغه پیغله هغه ښځه چې شل کلنه وی پنځه ویش کلنه وی هغه نور نه ویني. دا شل کلنه ښځه چې مبارزه کوي په دې معنی چې شل کاله عمر یې تیر کړی او په دغه افغانستان کې زیږیدلې، نو هغه ته هیڅ شی هم نه ویني شي کېدی. له هرې سختې وروسته هغه کولی شي خپل غږ پورته کړي، څو نور د هغه سخته ونه ګالي. خو که اسلامي اصولو ته موږ پام وکړو، افغانستان اسلامي هیواد دی او په اسلامي هیواد کې هر څوک خپل پوهیږي چې تر کومې کچې دی هغه کولی شي خپل غږ پورته کړي، مبارزه وکړي، ټولنه کې فعالیت ولري. زه فکر کوم دا به دومره مناسبه او پر ځای نه وي چې موږ د حکومت له بدلون سره خپل غږ، خپل دریځ او خپل لیدلوري ته هم بدلون ورکړو. او نه پوهېږم د انسانانو د لیدلوریو او خوښو پر بنسټ دی خپلې چارې پر مخ بوزو، ځکه چې اسلام کې هر څه له پایله ویل شوي دي. که موږ ښځې ته اجازه ورکړو چې هغه لیک لوست ولري، افغانستان کې که ښځو ته اجازه له پایله ورکړل شوي وای چې هغوی ښوونځي ته تللي وای، پوهنتون ته تللي وای، اوس به زه فکر کوم هېڅ نارینه او هېڅ ښځینه به له دې لرې نه وای پاتې چې له اسلامي اصولو او اسلام له نه یو منکر دي نه وای خبر. خو اوس دوی په یو ډول د پوهې په تشه کې شتون لري او په یو ډول دغه نیمګړتیا لامل شوي ده چې اوس نور راشي او موږ ته اسلام تعریف کړي. اسلام تعریف شوی دی، خپل ځای ځایګۍ لري، او موږ کولای شو له سمو کره او دقیقو پتو د اسلام وڅارو، نه چې د یو لړ انسانانو له ژبې او لیدلوري.
مننه خاطر جانی. اسحاق زی صاحب، تاسو څخه به بله پوښتنه وکړم. طالبان ستاسو په نظر باندې آیا تاسو موافق یاست خاطر جانی سره چې دوی ویل چې د صحت په برخه کې شوه ته اجازه ورکوي؟ او همداراز خوګانی صاحب هم یادونه وکړه د ځینو برخو لکه د زده کړو په برخه کې، آیا تاسو موافق یاست چې طالبان یوازې د خپل خوښې په برخو کې شوه ته اجازه ورکوي چې کار وکړي، او هغه برخو کې د شوه څخه دا حق اخیستی دی چې دوی غواړي په شکار وکړي لکه د سپورت برخه سو؟ اسحاق زی صاحب، ستاسو ژغ موږ ته نه راځي. زموږ ژغ تاسو اوري؟ فکر کوم چې بله. اسحاق زی صاحب، تاسو ته زموږ ژغ درځي؟
بله بله،
تاسو ما ژغورئ؟ بله، اوس راځي تاسو ژغز. ما پښتنه دغه و چې آیا
تاسو پښتنه واخستئ؟ ما پښتنه واخستئ په دې خاطر چې وخت کم دی، زه غواړم چې دا سوال ته جواب ورکم. وګورئ، دغه چې وزارت جوړ سو، پارلمان جوړ سو، او د شذو اواز او د شذو حقوق او تر حقوق بشره پورې، دا ساده خبره نه و. دا مبارزه و چې موږ د لوی جرګې د سراري جرګې څخه موږ ودرېدلو او د شذو اواز مو پورته کړل. دا چې وس موږ اتیا فیصد په جامعه کې په ټولنه کې برخه واخیستله، دا ساده خبره نه وه، دغه سې تور شپه وو، دغه سې تاریکي وه لکه چې اوس په افغانستان کې ده. موږ خپل آواز پورته کړي په لویه جرګه کې، په تصویب د قانون اساسي کې آواز مو پورته کړي، ودرېدلو، په خیمه کې مبارزه وکړي. مبارزه دا معنی نه ورکوي چې موږ په سړکو کې ووځو او موږ چادریانې وسوځو او موږ د مرګ په طالب ژوندی د ډیموکراسي، دا مبارزه نه ده. مبارزه ته په دلایلو کېږي، مبارزه په دې نه کېږي چې اوس موږ وایو چې ده در مخ ما خبره وکړي چې هغه نجلۍ چې پیدا شوې دی شل کلنه اوس شل کلنه، په دې معنی چې پنتون مکتب یې خلاص کړله، هغه پخپله چې مکتب ته ځي، هغه چې پنتون ته ځي، هغه چې پنتون مکتب خلاص کړي، دا پخپله مبارزه ده. موږ دا غواړو چې په حداقل کې هېڅ نه کېږي په اوسني شرایطو کې، په مجلسو کې، په بازارو، په سړکو کې قطعاً زه مخالف یم. دا موږ ته فایده څه کوي چې موږ ته ګټه څه کوي چې موږ ته تاوان رسوي؟ په دې رقم موږ نه سو کولای. صحیح ده چې دا اوس یو وضعیت افغانستان ته راغلی دی، اوس ګوري د افغانستان لیدران راغلي درې شوه چې د افغانستان څخه وتی په څه خطر، په دې چې وضعیت تر اوسه پورې معلومه نه ده، د حکومت سر سربند تر اوسه پورې تر ځایه پورې معلوم نه ده. کېدلی سي چې دغه حکومت څخه موږ یو بهترین حکومت جوړ کړو چې د ښځو حقوق هم پکې کې خوندي وسي، د ښځو اواز هم پکې کې پورته سي. ولې دا مبارزه غواړي؟ دا چې موږ مبارزه ونه کړو، دا چې موږ دغه اوسني حکومت ته چې طالبان ته قناعت ورنه کړو چې موږ هم په دغه ټولنه کې حق لرو، دا ټولنه هم په موږ باندې حق لرو، موږ غواړو چې مستقیما سره په حکومت کې سم واخلو. دا په مبارزه کېږي، دا په چادري سوځولو، په بازارو، په کوڅو چې د ښځو د افغان د غیور ښځې بګوري، موږ اولاده د زرغونه انا یو، موږ اولاده د ملال میوندی یو، موږ د نازو انا اولاده یو. هغه په دغه رقم خپل آواز نه دی اوچت کړی، هغه مبارزه کړې دی، هغه جنگ کړی دی، هغه دغه خود د دغه وطن څخه دفاع کړی دی. موږ هغه سي دفاع غواړو چې د ښځو حقوق څخه هغه سي دفاع وکړو.
بله، تاسو یادونه
وکړئ چې حکومت
تاسو یادونه وکړه چې شزو په ناسمه توګه باندې مبارزه پیل کړه د طالبانو د حکومت پر مهال، اما طالبانو تر اوسه د شزو سره هیڅ مخامه خبرې نه دي کړې. په افغانستان کې د نن شزو مجبور دي چې دوی ته ورسي او په اوسلو کې ورسره کښېني خبرې وکړي ترڅو چې طالب د دوی خبره واوري. دغه تاسو آیا تاسو د طالبانو سره د مخامه خبرو هڅه کړې ده؟ طالبان تاسو ته څه جواب ورکړي؟
بله بله بله، اوس موږ حالم په دې مصروف یو چې د بروکسل په
اسحق بل استاس جغمات مات راځي که تاسو خپل موقعیت ته څه تغییر ورکړئ او مهرباني وکړئ.
ما واسطه سه اوري
اوس سمسو مهرباني.
دا چې موږ اوس په د باندې په ځینې مجلسو کې یا په ځینې پروګرامو کې، کنفرانسو کې چې په اروپا کې او په ځینې وادو کې نیول کېږي د افغانستان د سولې لپاره خبرې اترې کېږي، دا اوس حالاً په تاسو شاید په جریان کې اوسې چې په برکسل کې یو دغه یو مذاکرات د سولې پرتبات او د ښځو د ونډې پرتبات، فکر کوم چې لسم د مارچ دا ستاسو چې موږ کوشش کوو په دې کې سم واخلو او حضور پیدا او د شزو اواز پورته کو. زه په دې مطمئن یم که واقعا د افغانستان شزه ایستادګي وکي او ودرېږي او مبارزه وکي، ان شاء الله زه په دې مطمئن یم چې موږ خپل حق او خپل حقوق ته رسیدګي کولای شو ان شاء الله.
مننه اسحق زی صاحب، زه فکر کوم چې د دوی رابطه هم له موږ سره قطع سو، موږ به کوشش وکړو چې بیرته زنګ ور ووهو. خو ګرانی صاحب، تاسو څخه به دا پوښتنه وکم، آیا تاسو په دې نظر یاست چې هر ډول ژغونو ته باید غوږ ونیول سي، که په هر توګه باندې شته غواړي چې خپل ژغ راپورته کړي، یا د دې لارې چې دوی غواړي له طالبانو سره کښېني، مخامخ سره مذاکرات وکړي، خپلې پوښتنې یا غوښتنې ورسره مطرح کړي، یا د دې لارې چې که څوک دوی ته ځواب نه وایي غوژنه پر نسینو دی مجبور کیږي چې لار وکڅو تر اوزي او اعتراض وکي، تاسو په څه نظر یاست؟
من لري ته د ټولې به تر لارم دا چې چیرته د مذاکرات زمينه ما پیدا شي، طالب څه څنګه کوم دا کار وکړي او هغه د افغان خو زغ ته وکړي، نن تک نه لیوال ټونه فشار پیرا وړي او دا غس زمينه ورته برابر کی، د دې په ځای چې مثلا د دې په خارجي ملک ورته د زمينه برابرۍ کړي چې په افغانستان کې برابر شي، کله چې په خطر کې ورته برابر کړې مخکې باید ورته برابر شوې دا مشکلات به خوش به ټول دوسر حل شوي کله چې مثلا دوپو دوه کې تړون کولو باید د خوش دوستون دی بالکل حل وي دوی باید تضمین اخستی وي ورسره دغه دوه کابل تر نه وته نو خوش به ستنه یعنی اوس دوستون سره نه مخکې دي او که چېرته به د خوش غږ ته غوږ نه کېږي که دوه حق شي به دوی اعتراض هم کوي او ځي واټن تم راوځي او دوه مظاهرین کوي دوه خپل حق غواړي او موږ د دوی حق نه دو یعنی هغه حق چې د دوه اساسي حقونه دي او دوی په په دې ټولنه کې نه او په ملي ارزښتونو دي موږ منل شوي ارزښتونه دي مثلا د ښځې تعلیم دی د ښځې کار دی د ښځې اقتصادي خودکفایي دی د ښځې اکثره دغه چې دي نه د اسلام نه د اسلام سره په نظر کې دي نه د موږ خپل افغاني ارزښتونو سره په نظر کې دي د دوی حق ته چې کړو خپل د حق غواړي موږ ملاتړ کوو
بله مننه خو ګرنی صاحب ځلا جان تاسو خبر پښتنه وکم چې لمحرم پرته د شوزو پر حرکت باندې د یو ځای څخه بل ځای ته پرتاک باندې محدودیت د شوزو پر وړاندې څومره یو خن رامست کولای تاسو په نظر په ځانګړي توګه هغه شوزو چې نارینه خپلوان نه لري
بالکل دا ډیر یو ستر مشکل ده کله چې ته مثلا جنکه دي هتا مکتب ته ډیر یو دی هغه ده مکتب ته نو ټول سره خورو او پلار او میړه او څوک تلای نشي کنه نه مکتب ته تلای شي نه پانتون ته سره تلای شي نه کار ته سره تلای شي نو دا یو محدودیت ده چې خزینه ټول حقونه خپل کیږي په یو حساب یعنی دوی په دغه رقم یو د محرم زه فکر کوم چې یو کډ اسلام ناروزم یو تکنیک ده څنګه یو خزه څوک کولای شي د هر شي نه باندې کی څنګه خزه څوک کولای شي د هر حقوقو نه باندې کی ځکه که محرم دی یو ولایت نه بل ولایت ته ضرور ده نو کبدی انسان اسلام نسی نو محرم هر چی ته ضرور ده هم په نظر دغه موضوعاتو نه ده اثر دی هغه اثر نه ده د څوار لسو کال مخکې نه ده نن هر څه تغیر خورلې نن دنیا د ټکنالوژي دنیا ده نو به تر دې چې موږ تاسو د شان په نظر کې ونیسو خزه هغه وخت کې شاید شرایط هم دغه رقم وو چې د محرم خبره راغلی ده نن شرایط فرق کوي نن تاسو مټار لرو څو په شتور نه سي څو په بل شي نه سي چې د محرم ته ضرورت ولرم یعنی هر څه معلوم دی وخت چې امنیت دوی ونی سي دوی اصلا ضرورت نه لري چې وي خزه محرم وګوري اصلا دوی په خپل ټولنې اعتبار نه لري چې دوی وي خزه ته محرم ټاکي ځکه دوی پیږي چې دغه خزه ته بل څه ضرر رسیږي خو زه فکر کوم دا یو عوام فریبی ده باید دغه موضوعونه نتیر شي او دا ډیر زه فکر کوم په دغه قانونونو دوی نن د افغانستان تصویر په دومره حد یو ټیټ تصویر خیالی دی یعنی زه کله سوچ کوم زه فکر کوم چې د محرم موضوع څومره مهمه ده چې یو ښځه د تعلیم نه دی هر شي نه یعنی نیمه د ټولنه فلج پریږده چې ته سړی نه لري کور کې او ډیر د سیدمو میرمنې دي چې په کور کې نارینه نه لري لکه ول زوی ما خپل فامیل ما فامیل کله چې د افغانستان نه وتلو دوی د محرم په حساب نشول وتلی باور وکړو چې موږ کرایي محرم وته نیولې چې تر ننه پورې د پورې مونې خواندو چې موږ یو سړي ته پیسې ورکړو چې ما فامیل سره وځي نو دا هغه مشکلات دي چې ته مجبوره یې یعنی که طالب یو حساب نه فکر کوي چې زه محرم تعین که محرم به یو وغر شي مګر په بل حساب دا خلک مجبور دي چې یو څوک پیدا کړي ویلې د ما مور یو پردي سړي ته پیسې ورکړي چې دې سره لاړ شي نو ډیر د سیاغه دي دوی باید ټول شیان په نظر کې ونیسي دلته نیمه د زیاتره میرمنې دي چې د هغوی میرونه شهیدان شوي دي ځوانې کونډې پاتې دي واغه پاتې دي یتیمان لري بل لري نو دوی خو محرم نشي پیدا کولی دوی باید لږ واقعبینانه فکر وکړي نو زه یو دوه شیان نورم غواړم اضافه کړم د اضافه میرمن په خبرو کې تاسو اجازه وي بشیر صاحب
مهرباني وکړئ ځلا جانې
زه دوی چې هغه کومې مبارزې نه غږیږي زه هیله لرم چې په دوی نه بعد هم ونه لګیږي زه غواړم واضح وغږیږم کومه مبارزه چې دوی خی کومې دغه جرګې چې وشوي په وخت کې څوک چراغ لکه کرزی صاحب چراغ د ټول د امریکا کار ووشو نو تاسو نشئ کولای چې په هغه شیانو چې تاسو د بل حکومت نه راغلی وو بل چا تنظیم کړل تاسو نشئ کولای چې نن د هغه جلکې چې د وطن کې تولد شوی په د وطن کې ستره شو په د وطن کې کار وکړ درس وي او نن تاسو د هغه مبارزه ته وایو چې نه تاسو مبارزه صحیح نه دي اوس فعلاً کله چې طالب نه غواړي چې تاسو را وکسي او د تا خبره ومني چې ته دوی غختل چې مو قبول کی دوی بنان د مو مکتب دروازه خلاصه کړي وو د مو کار دروازه به خلاصه کړي وو به قبول کړي وو مګم دوی نه غوړي مو قبول کی زه و خزایم زه سلا نه لرم زه جنگیدای نشم په دغه رقم چې زه سلا ور وخلم د مو فقط یګونه لیران تا د چې زه روزم او مظاهره وکم ویل دوی خزي فرق تر وته لې چې تر وته لې وای یعنی دوی چې ته کولای شلو فعالیت وکي باور وکړي چې دوی قهرمانی کړي بو تاسو خزه ته د دې ستر دفاعه چې متاسف ده سترګې پټی کو او دغه کومې میرمنې چې دوی رښتیا هم کار کړی او هغه کړی ځنی یم چې څاغې سر کار نه کړی صحیح ده تاسو کار کړی مګم تاسو ځان ته لطفاً د حق مویر کوئ چې هغه میرمنو چې وږي تګې باور وکړي چې ځن دغو سیمونو نه خبر یم چې وږي تګې وتلې تو خپلې د اکرام پیسې نه لرلې د مړې پیسې نه لرلې دوی وروتلې د ما د تا د ما د خور مور د ټولو دپاره غږ اوچت نن یوه ښه درجګي کې ویي چې د دوی مبارزه ناحقه ده او دوی نشي کولی داسې مبارزه وکړي او دوی کولی شي چې لاړ شي په خارج کې د دوی سره ملاقاتونه وکړي او هغه وکړي همدا اوسه کور شي د سولې پروسې کې خلک لاړل کومې نوې څېرې تاسې ولیدې کومې نوې ځوانانې مېرمنې مو ولیدلې چې هلته لاړې وي او د طالب ته غږېدلې وي نوره خو مو د دغو مېرمنو نه ده کوم چې پخواني هغه کې دوی هر څه واخیستل دوی پروژې واخیستې دوی هر څه تنظیم کړل دوی خپل ژوندونه جوړ کړ ټولې مېرمنې باور وکړه چې خسته شوې نن نه پرېږدو چې نوې څېرې لاړې شي همدغه ښځې چې نن سړک ته وتلې دوی د ما او تا د خاطره مبارزه کوي نو لطفا د ښځو نه نن د ښځو وریځه ده د ښځو د وریځ په لحاظ د اقل د دې یو بل خیمه وایي او دا چې زیاتره وخت خپله ښځې یادوي چې متاسبات اسلامي چوکاټ کې اوسه خوري متاسب د شل کال اسلامي چوکاټ کې وي هیڅ شای مو د دې اسلامي چوکاټ نه فرق نه لري مسلمانه تولد شوی په داسې محیط کې ژوند کړی چې د مو محیط د ټولو محیطونو نه فرق لري او زه فکر نه کوم چې متاسب نه اسلام د خو لاندې کړی وي نه موبایل کار کړی وي نو ټول ډیر راحته دي اول نه په اسلامي نړۍ کې په اسلامي ټولنې کې سترګې مو خلاصې کړې او په اسلامي اندغه ټولنې کې ستر شو مغرقه مدار شوې هر څه مو تنظیم وو نو تاسو ځان ته خپل یو بیرغ مانه سوچې اسلامي چوکاټ کې وو لطفا په ځان ریزه ما کوي که چېرته هر څوک دا خبره کوي چې اسلامي چوکاټ لطفا د خپل گذشته ته دی او د خپل حال ته دی او خپل کار کاسته دی
مننه ځلاجانی زبرت تاسو تر اځم خاطر جان تاسو څخه به پښتنه وکړم آیا تاسو د ځلاجانی د دې خبرې سره موافق یاست چې د دې فرځای چې شوز تخپلوان موظف کړای سی او هغه ته ویلای سی چې تاسو د دوی محرم یاست باید په خپل امنیت ونیسی د دې پرځای آیا یو حکومت دغه مسؤلیت نه لري چې د ټولو وګړو په هغه کې شوز هم شامل دي د ټولو وګړو امنیت ټینګ کړي آیا بلی خاطر جان تاسو تاسو موږ راخ درځي
بلی زه تاسو غواړم غالي بشیر
از ما پښتنه تاسو دغه واچ آیا تاسو په دې باور یاست چې د دې پرځای چې شوز تخپلوان موظف سی اوغی ته وای چې هر ځای چې تاسو تا ګره تک وي باید محرم در سره وي د خوندیتوب په خاطر باندې آیا حکومت د دې مسؤلیت نه لري چې د ټولو وګړو چې پاغه کې شځي هم شامل دي امنیت یې تضمین کړي
پاتې شکه چې حکومت لوی مسؤلیت لري امنیت یې و برخه جوړوي خو زه فکر کوم دغه حکومت د خپل مسؤلیتونو پر ځای د عام وګړو پر شخصي چارو لاس وهنه کوي د فکر کوم دا د یوې خزي یا د یوې کورنۍ د یوې غړي پر شخصي چارو لاس وهنه دا او هغه ته تکلیف پاینوي چې څه کار دی کله په کوم ډول تر سره کړی نه کته غواړي چې حکومت جوړ کړي حکومت سره لوی مسؤلیت دی چې هغه چې ټول اصول باید په فارم کې ونیول شي د قوانینو پر مټ او پر بنسټ دی مخته یول شي د فکر کوم هغه به خو چې دوی په خپل چارو سره غور وکړي پر خپل کړنو سره غور وکړي د دې پر ځای چې دوی عام وګړو ته لار چاره کوي چې په کوم ډول دي تر سره کړی خزه کچيري لکور ووزی پته لشکه چې د کورنۍ ټول غړي ویني چې هغه چیرته کله بابا ته چیرته وی او کله ابي سره دي دا په دې معنی ده کله چې یو خزه لکور ووزی هغه کا ځاني خوندیتوب نه لري نو د فکر نه کوم چې کورنۍ دې هغه ته اجازه ورکړي او زړه چې هغه ووزی هغه خزه خپل ځړه نه کوي نو دا په دې معنی ده موږ ډيري بوري خزي لرو کوندې لرو چې همدغه حکومت کې کسانو چې وس په یو ډول پر خلکو حکومت کوي خو خپل لار چاره نه ده ورته معلومه دوی وس راځي او ما خو خزو تدبیر ته وایي چې محرم پرته موزه هغه خزي چې خپل ځمن او خپل میړه له لاس ورکړي په د دمدغه طالبانو په ځان مرګ وبیدونه کې هغه خزه د محرم له کومه کړی هغه خور چې خپل بوی لا صبر کړی خپل پلاړ لا صبر کړی هغه دې محرم لکه مکړي اماغه زمون ورونه پلارونه چې د دوی د جګړو په ترڅ کې د دوی ځانور بوبیدونو په پایله کې وژل شوی دي شهیدان شوی دي دا وی لور خزه او خور دې محرم لکه مکړي دا زه فکر کوم لمنطقه لري خبره ده کله چې وخزه وزي هغه خپل اهداف لري خپل موخه لري خپل موخه ته رسیدو پورې خپل مزل تر سره کوي او به خپل کور ته رسنيږي یوازې محرم سره خزه ک مو په یو کور کې وته ورو هم کاغه بده وي خپل بد تر سره کوي څوک مخه نشینی ولای او هغه بیا څوک یو بدلاره پر مخ وړي هغه ته د قانون پر بنسټ باید ورسره چلند وشي داسې نه چې پر خزه دې یوازې بندیز ولګول شي خزه دې باید په کور کې نه خزه دې یوازې د کور لپاره وي زه فکر کوم دا ډیره بیځایه خبره ده او لمنطقه هم لري دا کوم د اسلام مخینه ته هم پام وکړو د دغه یو څنګه و چې وس دوی تری تعریف لري خو د فکر کوم چې دغه خبرې دی باید د هیواد په کچه پر کار وشي د عامو خلکو پر ذهنیت دی هم باید کار وشي چې اسلام هغه څنګه دی چې دوی پلي کوي
مننه خاطر جانی خو ګرنی سب تاسو ته خبر یو څه وخت لا پات د خبرونه پای ته رسیږي کله د اتم د مارچ په مناسبت باندې تاسو او شذو ته کوم پیغام لري لطفا ورته وایست
اسما پیغام ما خو نن ته چې په افغانستان کې دنه دی کو د باندې څنګه پنان ته کله می دا چې دوه خپل پیوستنو لري او خپل هم غي ولري په اکثر مسایلو کې چې مثلا افغانستان کې موضوع پیدا کیږي چې د خارش کې باندې تړو کې چې خارش کې موږ کوم کور زموږ غږ جګوي په نه دې نه زوم را تړو کو او د نړۍ وا ټول لوي او سترم دا هغه څنګه چې ضرور ده افغانستان خزي او ستړي مصف شرط تر مخ دي اني ما څو شپې مخ کې یو خزه ولده چې هغه د مکتب مدیره و او ناس او بوتان رنگول او ان خاص په بوت مخ ته کې څو بوت رنگول دا ما لپاره دي درته نو زمونږ د افغانستان په ځانګړي کارونه لر روزګار لر ورن به کار کوي کورونا ستې اولادونه وتر غاړه دي مارم نظر یې موږ نه لا سور کړی شوی ده اندي مثلا په موږ کې څوک نه لري دوی مجبور دي نو له میدا چې موږ نړیوال ټونه خپل وخت سره دې مرسته وکړي او هم د افغانستان خزې په کومس کې خلا هم غوړې دي او دوی وکولې شي مثلا نړیوال کوم کوند راځي خپل پوینټ ته او موږ اتل دي خارج نه او هم په افغانستان کې مثلا زه په اکثر غاساسي حقونو کې ژوند حق ته وغږ چېږم په یو ډول ملاتړ وکړم
مننه ډیره خو ګرانې سپ بله ډیره مننه ځلاجانی که تاسو افغان شوو ته کوم پیغام لري په لنډو ټکو کې وایس لطفا
زه په ډیر لنډ پیغام وایم ټول افغان مېرمنه ته کوم چې د ما غږم د اوسوري ټول نه مده خواهش ده چې لطفا خپل امید د لاس نه مه ورکوئ دا هر څه به تبدیل شي او غږ اوچت کوئ خپل غږ اوچت کوئ که په هر رقم ته هر څومره زمینه درته مساعد وي که ډېرې لرې کلي او دهاتو کې هم یوی تاسو کولی شئ خپل غږ اوچت کوئ خپل فامیلونه راضي کړئ چې تاسو سره ودرېږي یو ځای روز مبارزې ته د ما مکتب د ما پانتون د ما کار کوم غیر اسلامي او غیر شرعي او داسې شی نه ده چې خلاف کلتور او فرهنګ وي نو روز وی ټول او خپل غږ اوچت کوئ او داسې چپ ما پات کېږئ چې سبا ورځ دا چپتیا مو پښیماني لري
ډیره مننه ځلاجانی اوریدونکو د مخکښ شذې خبرونی وخت پات رسیدلې دی لخپل ملمنو ډیره مننه اوس هم د یو شمیر نورو شذو پیغامونه اورو او د خبرونه به پات ورسیږي د خدای په امان
همنه مایارم د افغانستان د رسنیو ټولنې یو غړی یا خبریاله د خزو د پیوستن د نړیوال ورځې مبارکي د نړۍ ټولو خزو ته او په تیر بیا خپل افغان خويندو او مایندو ته په داسې حال کې وړاندې کوم چې لا بده مرغه هغه کومې لاسته راوړنې چې افغان خزو درلودې نه یوازې دا چې هغه یې له لاسه ورکړي بلکې اوس په اوسنیو شرایطو کې دوی له یو ډول محدودیتونو سره لاسه ګریوان دي یا مخامخ دي زه هیله مند یم چې ډیر زر دغه محدودیتونه چې وازه شوې دي لمنځه لاړ شي او بیا افغان خزې خويندې او مایندې په دې وتوانېږي چې په کومو ډګرونو کې چې د فعالیت د لوړ خپلو ورونو ترڅنګ خپلو دندو ته یو ځل بیا حاضر شي.
زه مروه امینی د مخکنی حکومت د کورنۍ چارو وزارت د بشري حقوقو او ښځو چارو ریاست رئیس په خپل وار سره د ښځو د نړیوالې ورځې مبارکي د افغانستان میرمنو او د ټولې نړۍ محترمو میرمنو ته وړاندې کوم. په ځانګړې توګه د افغانستان هغو میرمنو ته چې په تیرو شلو کلونو کې بې شمېره لاسته راوړنې درلودې. 15 د اګست تر دې دمه پورې موږ د ښځو په برخه کې د ډیرو تحولاتو شاهدان وو چې زه هیله من یم طالبان به په خپله تګلاره کې بدلون راولي او ډیر زر به موږ بیا د ښځو د روښانه راتلونکي لپاره هیله من کیږو. یو ځل بیا د افغانستان ټولو مقاومو ښځو ته او با شهامت ښځو ته زه د دې ورځې مبارکي وایم او هیله من یم چې دوی خپلو هیلو ته د رسیدو لپاره لکه تل غوندې کوښښ وکړي او په دې باور اوسي چې دا تیاره ورځې د تېرېدو دي.